السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دي. نن د جمعې ورځ او د نوومبر 11مه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات هرکلی کوم. په روان یو سات کې په شمالي وزیرستان کې پر پوست ځانمرګ حمله او د پاکستان د سیاسي حالاتو سره سره ځینې نورو موضوعات باندې هم راپورونه لرو. نس پروګرام د مشال ریډیو مجله هم درو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی راځو خبرونو ته. د شمالي وزیرستان میرلی نورکسیمه کې د پوز پر یو گاډي په ځانمرګ حمله کې شپږ پوزیان ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر ویلي د وفات لخوا د بقایجاتو نه ملاوېدو له وجې صوبه د مالی بحران سره مخ ده. او امریکا وایي اوکراین ته د 300 میلیونو ډالرو جنگي سامانونه ورکوي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د میرلی نورک سیمه کې د پوس پر یو گاډي ځانمرګ برید شوی چې پکې شپږ پوځیان ژوبل شوي دي. د سیمې پوځي او پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون ماښام د میرلی په نورک سیمه کې یو ځانمرګ بریدګر د پوس گاډي سره ځان والوزبو او شپږ پوځیان یې ژوبل کړل. د چارواکو په خبره د پوس گاډي بم پروف و نو ځکه ځاني تاوان ونه رسبو، خو په ژوبلو عسکرو کې د دوو حالت نازک ښودل شوی دی. تر اوسه چا د دغه حملې سیمواري نه ده منلي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون د نومبر پر 10مه د پنجاب د وزیر آباد د اسلام آباد پر لور خپل لاریون اپیل کړی دی. د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 10مه په لاهور کې د خپل کور نه د لانګ مارچ ګډونوالو ته په یو ویډیویي پیغام کې ویل چې ګوند د وزیر آباد له هغې سیمې څخه خپل لاریون بیا پیلوي چېرته چې د ده پر قافله ډزې شوي او 14 کسان پکې زخمیان شوي وو او 1 تن پکې وژل شوي. عمران خان په خپل وینا کې د هم ویل چې د یوې منصوبې له لارې د ده د وژنې کوشش شوی، خو دی به د خپلې خبرې نه په شان شي. بلخوا وفاقي حکومت دا لاریون د فتنه مارش په نوم یاد کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د نومبر په 10مه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لاریون له وجې د لکونو خلکو تګ راتګ، کار روزګار، د ماشومانو تعلیم او روغتونونو ته د خپلو ناروغانو رسول ګران شوي دي او په دغه اړه د خلکو غم او برداشت ختم شوه دی. خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په یو ټویټ کې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې زر تر زره دې د سړکونو بندول وتروي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د وفاق لخوا د مالی بقایجاتو نه ملاوېدو له وجې د صوبه د مالی بحران سره مخ شوې ده. تیمور سلیم جګړه پر دغه وخت ویل چې وفاق ته د بجلی د خالصې ګټې د قبایلي ضلعو د بجټ او په ان اف سي اوارډ کې د 110 ارب روپۍ جمع شوي دي. د خبری غونډې وروسته تیمور سلیم جګړه مشال ریډیو ته ویل
د قبایلی اضلاع پیسو کې بل کال 6 ارب روپۍ ندی ورکړی شوی. دې کال کم سے کم د 1.5 ارب روپو خساره ده. نیٹ ہائیڈل پروفیٹ هغه دې کال تقریبا بقایا جات سره 60 ارب روپۍ جوړیږي.
تیمور جګړه دا هم ویل چې د وفاق لاړخه د دغو پیسو د نه ملاوېدو له وجې دوی د تنخواګانو ورکولو او د ترقیاتي کارونو سرته په رسولو کې مشکلات لري او زر به دغه مسله عدالت ته وړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د گلگت بلدستان په دیامیر سیمه کې د جیناکو د ړنګ شوي سکول د بیا رغونې کار پیل شوی دی. د گلگت بلدستان چیف سیکرټری د نومبر په 10مه په خپل سرکاري ټویټر پاڼې ورکړي چې په وران شوي سرکاري سکول کار په تیزۍ سره روان دی او تمه ده چې نن یې د نجونو لپاره پرانیسي. د دیامیر په داریل غریزه سیمه کې د نومبر په 10مه د شپې ناوخته نامعلومه وسلهوالو د نجونو یو سرکاري میډل سکول سوځولی و چې وروسته یې پولیسو مقدمه د نامعلومه وسوالو خلاف درج کړی و، خو تر اوسه د دغه پیښې ذمهواري چا نه ده منلي. او بل خبر دا چې د امریکا د دفاع وزارت د نومبر په 10مه اعلان وکړ چې دوی به د 300 میلیونو ډالرو پوځي مرستې اوکراین ته لیږي. د اعلان له مخې په دغو کې به زیاتره جنګي وسله او هوایي دفاعي نظام شامل وي. د امریکا ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلي چې په دغو پوځي مرستو کې د فضايي دفاع په اړه مهم سامانونه شامل دي او زیاتوي د فضايي دفاع زیاتېدل به له اوکراین لپاره ډېر مهم وي، ځکه چې روس پر مهمو ولسي ودانیو میزایلي او د ایران جوړ جوړ ډرون حملو ته دوام ورکړی دی. د حمارس په نوم لوړ ګرځنده راکټي هغه نظام هم په دغه پیکیج کې شامل دی چې اوکراین یې په کامیابۍ سره د روس خلاف په ځوابي کاروایي کې استعمالوي. په دغه پیکیج کې ځینې نور مهم جنگي سامانونه هم شامل دي. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. اوسن چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د شمالي وزیرستان د میرعلي په نورک سیمه کې د پوځ پر یو ګاډي ځانمرګي برید شوی چې شپږ پوځیان پکې ژوبل شوي دي. د سیمې پوځي او پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په خطر ماخام هغه وخت شوی چې یو ځانمرګي بریدګر د پوځي ګاډي سره نږدې ځان والوزو. د چارواکو په وینا په پیښه کې د دوو ژوبلو عسکرو حالت نازک خوتل شوی دی، خو درملنه یې روانه ده. تر اوسه چا دغه حملې ذمہواري نه ده منلې. نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان میرعلي نورک سیمه کې د فوس پر یو ګاډي ځانمرګي برید شوی چې شپږ سرتیري پکې ژوبل شوی دي. سیمه کې یو لوړ پوړي فوزي چارواکي او پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې پرون د نومبر په لسمه ماښام میرعلي نورک سیمه کې یو ځانمرګي بریدګر د فوس ګاډي سره ځان والوزولو چې نتیجه کې یې شپږ امنیتي سرتیري ژوبل کړي. دوی وویل چې د فوزګاډې بم پروف و نو ځکه یې زیات ځاني تاوان نه دی اړولې، خو شپږ سرتیري ژوبل شول چې پکې د دوو حالت نازک ښودل کیږي. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیري یې فوزي روغتون ته ورسول. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. د اکتوبر په درویشتمه هم میرعلي سپینوام چوک نه څلور کیلومتره په پریوته د فوز انجینرینګ شعبې اف ډبلیو په ګاډي ځانمرګي برید شوی و چې پکې د یادې ادارې څلور سرتیري ژوبل شوي ول. تر دې وړاندې د سپتمبر په 28مه هم د میرعلي په بایپاس سړک ځانمرګي برید کې د ملیشا ځواکونو 21 سرتیري ژوبل شوي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه اووم ځانمرګي برید دی، خو د دې بریدونو مسؤلیت کمې وسله والې ډلې نه دی منلې. د ځانمرګي بریدونو ترڅنګ شمالي وزیرستان کې روان کال کې سلور سلویش هدفي بریدونه هم شوي چې پکې تر شپېتو پورې ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان، مخاور خزینه او هم امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د دغه بریدونو او نامنیزید سیمه کې په واروار احتجاجونه او پرلت شوي. ځایي ولس د دغه بریدونو د مخنیوي غوښتنې تکرار کړې. شمالی وزیرستان کې د هدفي وژنو او نام نیزې د جولای ولسمې نه اوتمانځای مشرانو پر لت پیل کړی و چې څو ورځې وړاندې یې حکومت سره مذاکرات کامیاب شول. اوتمانځای مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت یې غوښتنې منلې او دواړه لوري د سیمې د امن لپاره په شرطونو رضا شوي. د شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر شاید علی خان هم مشال ریډیو ته تایید کړی و چې د پرلتوالو غوښتنه یې منلې او مطمئن کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان په سیاست کې د پوسټ مداخلت په اړه ویلي چې که کردار یې تعمیری وي نو هیواد ته ګټه رسولی شي. نوموړي دا خبره د نومبر پر 9مه د ډان ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې د عدم اعتماد تحریک له لارې له وزیر اعظمۍ څخه د لرې کېدو وروسته عمران خان د پوځ خلاف وخت په وخت بیانونه ورکړي دي. دا چې شنون کی په سیاست کې د پوز د مداخلت په اړه د عمران خان بیانونو ته څنګه ګوري، نور تفصیل زموږ همکارا ملیحه مرزا درا کوي.
د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې له سیاسته د پوز کردار په مکمل ډول لرې کول ممکن نه دي، خو د ادارې د طاقت تعمیري استعمال هیواد د ادارو ترمنځ له بحرانه وستل شي. دا خبره نوموړي د نومبر په 9 په خپل کور کې د پاکستانی ورځپاڼې ډان سره د مرکې په وخت کړې ده. عمران خان د خبرو پر مهال ومنله چې د هغه د حکومت په وخت په دریو کالو کې یې له پوز سره تعلقات خراب شول. دا لومړی ځل نه دی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز په اړه بیان ورکوي. د نومبر په 5 عمران خان له رسنو سره د خبرو په وخت د نومبر 3 د پیښې لپاره د وزیر اعظم د کورنو چارو وزیر او د استخباراتو یو لوړ پوړی چارواکي تورن کړل او وی ویل چې په وزیر آباد سیمه کې دغه د لانګ مارچ کنټینر باندې برید دوی پلان کړو، خو حکومت او د پوز اماړي کو څنګه ISPR دغه تورونه بے بنیاد وبلل. دا چې په پاکستان کې شنون کې د پوز په سیاست کې مداخلت پاړه د عمران خان بیانونو ته څنګه ګوري، دا پوښتنه مو د خبریال عمر چیما مخې ته کېښوده. عمر چیما د نومبر په 10 مشال ریډیو ته د ډان رسپانې سره د عمران خان د مرکې په حواله وویل چې فکر نه کوي چې د تحریک انصاف مشر د اسټابلیشمنت خلاف دی، بلکې دغه مطالبه دا ده چې تر څو ورسره د پوز ملاتړ حاصل دي نو هغوی یعنی پوز له حق سره دي، او چې له هغه سره نه وي نو بیا د باطل سره دي. نوموړي وویل په سیاست کې د پوز عمل دخل بالکل نه دی پکار.
عمران خان نے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا کہ فوج کا سیاست میں کردار ختم ہونا چاہیے.
عمران خان خواڑو دا غخت نے دی جب سیاست کی دا پوز کردار ختم شی، اس شیاغا وای چی کردار تعمیری ہم کی دل شی، نو دا ای وڈیرا مبہم خبر دا چی صد آغا خوخ ہوی آغا تعمیری وی او چی سی نوی خوخ نو آغا تخریبی وی. دا احتساب نہ ہم دا آغا دا مطلب دے چی دا آغا ٹول مخالفین دی باید بندی وی، نو دا آغا مسئلہ دا چی آغا غواڑی دا آغا ملاتڑ وشی او چی چوکی نکوی نو خپل مخالف بی گنی. دا عمران خان مطلب دا دے چې پوزی اسټابلیشمنت په هر ځای کې ملاتړ کولو، ان تر دې چې د قومي اسمبلی غړو نظم هم اغوې کولو. د دوی د منظمولو معنا دا ده چې د فشار په ذریعه کسان لزان سره ساتلی وو، چې هغه ملاتړ ختم شو او خلک په تښتیدو شو. عمران خان صاحب اوس شور شروع کړ.
د پاکستان په سیاست کې د پوز د مداخلت خبره سیاسي ګوندونو په مختلفو وختونو کې راپورته کړې ده. د عمران خان سربیره دغه د حکومت په وخت د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد PDM په پوز نیوکې کولې او غوښتل یې چې په سیاست کې له مداخلت نه لاس واخلي. د بیلګې په توګه په ګوجرانواله کې د 2000 کال په اکتوبر کې یوې جلسې ته د تقریر په وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د هغه وخت د ISI مشر فیض حمید نمونه اخستیو او هغه یې د نواز شریف د حکومت پر ضد اقداماتو کولو باندې تورن کړیو. په 2019 کال کې د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د اپوزیشن د عدم اعتماد د تحریک ناکامه کېدو وروسته د نېشنل پارټي مشر حاصل بیزنجو چې اوس وفات شوی دی ویلي وو چې انتخاب یې ځکه وویلو چې د ISI د مشر جنرل فیض حمید کسانو پکې لاس لرل. ښاغلي بیزنجو د صادق سنجرانی په مقابله کې ولاړ وو. د سیاسي چارو کارپو قریش خټک هم د عمر چیما سره هم نظر دی. نوموړي د نومبر په 10 مشال ریډیو ته ویل چې پوز باید یوازې خپلې هغه پېښورانه ذمہواري پوره کړي چې د پاکستان په آئین کې ټاکل شوی دي. نوموړي ویل چې پوز باید په سیاست کې هیڅ لاسونه لري، خو عمران خان د پوز د کمې مداخلې غوښتنه یوازې د شخصي مفاد لپاره کوي.
کردار صرف دا دی چې وی د پاکستان د سرحدونو دفاع وکړي، او نن چې تاسو پاکستان په سیاسي او معاشي مسایلو کې نښتې دی د هغې یو بنیادي وجه هم دا ده چې فوج چې دی په جمهوري ادارو باندې چې دی غالب دی او پارلمان او الیکشن د هغې کې مداخلتي نه کړي دي، نو د ستاسو مخې ته ده چې کوم خلک په پارلمان کې کښېني هغوی په ځای دی چې د خلکو د مفاداتو مطابق چې دی پالیسیانې جوړې کړي هغوی د فوج د خوشحالولو لپاره کارونه کوي. عمران خان مطالبه کی ہوئی شخصیت میں چلے گیر چاہتے تحوی کی آغاز نہ تو قوم بانی کاشت ہو نہ پولیس پانی کاشت ہو نہ تو ملک پانی کاشت آغاز صرف یہ مسئلہ کر یہ آغاز ہے کہ مانا وزیر اعظم کرسی پہ واپس ہوئے سوئی.
دا پاکستان پر دو اویا کلن تاریخ کے درے وارے مارشل لا لگول شوی دا، چی پا اول وار پا نور لسوا ات پنزوسم کے ایوب خان، پا نور لسوا او اویام کے جنرل ضیاء الحق، او پا نور لسوا نہ نویام کے پرویز مشرف لگا ولیوا. کارپوهان وای د پاکستان په سیاست کې د پوز همیش یو قوي کردار پاتې شوی دی چې محدود ډول یې د هیواد د ترقی او خوشحالۍ لاره کې دی شي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوی مجله
په لسنی مو بجو
هارون بادشاہ هنری گڑے
په یو بجا
تان دی ہلے
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
تیر اورس د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه په موجوده وفاقي حکومت د صوبې د مالی بحران د ذمہواری تور پورې کړ. تیمور سلیم جګړه پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د موجوده وفاقي حکومت په دور کې مرکز د قبایلي ضلعو 500 اربع روپۍ، د بجلی د خالص ګټې 80 اربع روپۍ او د ان اف سي اوارډ 80 اربع روپۍ بقایا جات نه دی ادا کړی او دوی پلان لري چې دا مسله عدالت ته یوسي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وای وفاق ته د ورپوري بقایاجاتو د نه میداویدلو په وجه صوبه د مالی بحران سره مخ ده. د خیبر پختونخوا صوبې په مالی مشکلاتو د نومبر په 10مه نیټه په سیول سیکرټریټ پیښور کې د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په خبری کانفرنس کې وویل چې مرکز ته د بجلی د خالص ګټې د قبایلي ضلعو د بجټ او ان اف سي ایوارډ کې 143 اربع روپۍ بقایاجات جمع شوي دي چې په وجه یې صوبه د سختو مالی مشکلاتو سره مخ ده. د خبری کانفرنس وروسته د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
د قبایلی اضلاع پیسو کې بل کال 40 اربع روپۍ ندی ورکړی شوی، دې کال کم سے کم د 1.5 اربع روپۍ خساره ده. نیٹ ہائیڈل پروفیٹ سگا پیسے دی چې مونږ ته د زمونږ د اوبونه چې کومه بجلی جوړیږي دا غي مد کې ملاویږي، هغه دې کال تقریبا بقایا جات سره 60 اربع روپۍ جوړیږي چې کم کې وفاقی حکومت دا اولنی وفاقی حکومت دی چې 1 روپۍ یې چې کله نه راغلی نه دی راکړی. او درېما چې کومه مسله ده هغه د ملک چې کومې پیسې تقسیمیږي چې کوم قانون تحت تقسیمیږي هغې ته وایي این ایف سی اوارڈ. نو اغی کم دے وفاقی حکومت مونگتا 28 اربع روپۍ 28 اربع روپۍ کم را کری.
تیمور سلیم جگڑا وویل چی دا مرکز نا دا پختونخوا صوبے دا واجب الادا بقایا جاتو دا نم ملاوی دلو پا وجہ صوبائی حکومت پا تنخاگان ورکولو او ترقیاتی کارونو تا دا پیسو پا جاری کولو کی دا ستونزو سر مخ دے او حکومت یہ دا دے مسلو دا حل کولو لپارا عدالت سر دا روجو کولو پلان هم جوړ کړی دی.
او مونږ به انشاءالله کورٹ تم زو پدې باندې کابینه فیصله کړی دا. د دې علاوه مونږ خپل اخراجات او خپل آمدن باندې کار کوو او انشاءالله به تاسو وګورئ دسمبر پورې به هغه پوزیشن خشي. ډیر خبره ده چې سیاسي مقصد دی، دوی کوشش کوي چې دا صوبه بینکرپټ شي.
صوبایي حکومت په موجوده وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبې د مالی بحران د ذمہواری تور پورې کړی دی، خو تر دې دمه د وفاقي حکومت لخوا په دې لړ کې څه ردعمل مخې ته نه دی راغلی. خو په پیښور کې خبریال او څېړونکی عرفان خان وایي د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایاجاتو دا مسله د پخوانه را روانه ده، خو په موجوده سیاسي تاوتریخوالي کې به دا مسله نور هم پیچلی شي.
د وفاق او د خیبر پختونخوا ترمنځ چې کوم د مالی شخړې یا مالی معاملات نو دا مسله د اوس نه ده، دا د تیرو دو دهیانو نه کومګه وګورو چې کله تاریخ انصاف خپل حکومت په وفاق کې نو هغه هم خپل صوبې ته خپل برخه په ټایم باندې نه ده ورکړي، غني دا د څه هم نه ده چې په اول نزل باندې حکومت دا شکوا شکایت کوي. یقینا چې کوم بیا د صوبایي حکومت یعنی تاریخ انصاف دلته حکومت ته هلته اتحادي جماعتونو دی پی ڈی ایم دی نو د دوی ترمنځ د صوبې معاملات چې نو دا په دې باندې منفي اثر پریوزي.
د یادونې وړ ده چې د تیرو دوو میاشتونو په پښتونخوا صوبه کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم د خپل ټاکلې شوی وخت نه 100 ورځې وروسته ورکول شوې دي او ځینو سرکاري ټیکدارانو هم د پرمختیایي منصوبو لپاره د پیسو نه ورکولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. خو تېره ورځ په خبری کانفرنس کې د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې سرکاري ملازمینو ته د تنخواګانو ورکولو او د مهمو پرمختیایي منصوبو د جاري ساتلو لپاره یې متبادل انتظامات په پام کې نیولې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر،
آداب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د مشال ریډیو ترڅنګ سي اوریدونکو رازو یوې بلې موضوع ته. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د جینکو زده کوونکو روانونه یو احتجاج ترسره کړ. دوی د واڼې د کیډټ کالج مخې ته راټول شوي او غوښتنه یې وه چې د دوی سرکاري کالج دفاع کړی شي. د واڼې د جینکو سرکاري ډیګري کالج د سیمې یواسینی کالج دی چې په 2008 کال کې جوړ شوی و، خو د استادانو او د بنیادي سهولتونو د نشتوالي له وجې غیر فعال دی. بلخوا د سیمې اوسیدونکي وایي ځایي انتظامی ورته ډاډ ورکړی چې په دې اړه به د متعلقه چارواکو سره رابطه کوي او د دغې مسلې د هوارولو کوشش به کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د جنوبی وزیرستان د واڼې د جینکو د ډیګري کالج زده کوونکي غوښتنه لري چې د دوی کالج د زر تر زره فعال کړی شي. د دغه کالج انجونو زده کوونکو د نومبر پر اتمه د واڼې د کریډ کالج مخې ته احتجاج هم وکړو. په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې د احتجاج پر مهال یو زده کوونکی وایي چې په کالج کې استادان نشته، بنیادي سهولتونه لکه د سکلو پاکې اوبه هم نه لري او باید حکومت ته د دوی دغه مسله زر هواره کړي. بلخوا د واڼې د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر عابد وزیر چې خپل دغه احتجاج ته ورغلی و، له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي د کالج په شمول په جنوبی وزیرستان کې د جینکو زیاتره سکولونه هم غیر فعال دي.
لکه موږ احتجاج چې کومه جنکۍ کړی و، بلا خو زه د شکریا ادا کوم او دوی چې د خپل حق ته راوتلې. لکه غیر فعال په دغه وجه باندې دی چې جنکۍ ورځرمې استاد هستا چې کوم فنډ ورته شي، کومه پیسې دته راځي، هغه په لارې کې ورکه شي. نو دلته چې کوم انجنیر ده هغه حد ده د استاد سره لکه ایګری ده په دې باندې چې ما تا ته چلو 10-15 روپۍ ماته پر هېدا کاوي. نو تاسو کا په کور کې تنخیا خلای کا تاسو چرته تنخیا خلای، نو دای خلاف اکشن هیڅوک نه خلای. نو کوم دې مطالبه ده هغه خو جهیز پاین کې د نن مطالبه ده هغه جهیز مطالبه ان شاء الله چې په سرته براسي چې کوم.
بلخوا د جنوبی وزیرستان یو ځای خبريال نور علي د نوومبر په 10 مشال ریډیو ته ول دا ډیره خبره ده چې د سیمې جنکوز د کونکو د خپل تعلیمي حق لپاره احتجاج وکړو، خو زیاتې وی د جنوبی وزیرستان تعلیمی مسلو ته هیڅ سو پام نه کوي.
د لر کی چې کومه د دې کاری چې جنکان دي کوم طالبان دي هغه وتلې وی دوی په احتجاج باندې لاس پورې کړه او دوی د وختنه کوله چې بای دا کالی چې کوم دي دغه فعال کړي چې په دې باندې د میاشت چې کوم دي په کرونه روپۍ په دې باندې خرڅه کیږي د استادان ته نه تلشي وي دي تر دې دمه چې کوم دا کالی دي هغه غیر فعال دي. نو په دې باندې سره د دې تنظیم یا چې کوم دا غه هم دا ویلي چې مونږ به دې کالی ته په مرونه کوو دا کالی به فعال وو. تر دې دمه مشکل ده، یعنی دلته چې په وزیرستان کې وګورې ظهور څومره د جنکو چې کوم تعلیمي ادارې دي پرایمري میډل های ګرونه چې کوم دي اکثره غیر فعال دي.
د واڼې ګورنمنت ډیګري کالج په 2008 کال کې جوړ شوی و چې د څه وخت لپاره پکې په وس هم پاتې شوی و. دغه کالج تر 14 پورې دی، لا پرنسپل نه لري، خو تر 25 پورې استادان پکې دي او د ځای خلکو په وینا زیاتره پکې حاضرې نه کوي خو په کورونو کې تنخواګانې اخلي. د جنوبی وزیرستان یو اوسیدونکو ګل زمان چې د کوهاټ په هندونې جرنالیزم کړي په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
واحد یو د جنکو چې کوم واحد یو کالج دی تقریبا 2007 کې جوړ شوی دی. په دغه چې کوم بلډینګ وو 2007 نه د 2019 پر د فوج په څیر کې وو. دلته چې کوم کې د کالج وو توانو وال هغه په کې جوړ کړي وو. نو 2019 کو هغه خالی کو چې کوم ډایریکټریټ اب هایر ایجوکیشن کې پی دی هغه ته حواله کو. نو اینا بعد د چې کوم جنکې دی اسکاونټ کې کوم کالج وی غنه دلته راشي بکل دغه انول چې کوم ټیچرانه دی هغه ته تنخوا راځي هغه 3,88,40,000 ده. خو په دې کې چې ټوټل کوم 25 هغه دی ټیچرانه دی په دې کې 2 ټیچرانه د ټول تر راځي چې هغه کوم لوکل دی دلته او کوم چې په دې کې 3 ټیچرانه دی هغه د پاکستان مختلف علاقې سره دی اسلام آباد پېښور دی خان هغه مطلب دلته صرف په کال کې یو ځل راځي دلته کله اګزام دی د کالج
ځای اوسیدونکي دا هم وایي د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف ګوند صوبایي سملای غړي نصیر الله خان د وانی د جنکو د سرکاري ډیګري کالج سره نږدې اوسېږي او دوی ورته څو وارې خپل دغه مسله هم بیان کړي خو څه ځواب یې نه دی ورکړي. په دغه اړه مې د نصیر الله خان او د جمعیت علما اسلام ګوند صوبایي او قامي سملای له غړو سره رابطه ونه شوه او د جنوبي وزیرستان د قامي سملای بل غړي علي وزیر په جیل کې دی. خو د سیمه اوسېدونکي وایي ځلې انتظامی چارواکو د جنکو مظاهره کوونکو سره خبرې شوې دي او ډاډ یې ورکړی چې دغه مسله به زر هواره کړي.
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یاد اوبه او یاد هغه کې جوړې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړېدو توغړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل شپانی کار کوم.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د یخنۍ موسم شروع کېدو سره سم د سواد په منګوره کې د بړستنو کاروبار زیات شوی دی. د بړستنو او رضایانو کاروباریان وای وړاندې به د مالوچو بړستنې جوړولې خو اوس د مصنوعي مالوچو یا پولیستر بړستنې خلک زیات خوښوي. بلخوا د مالوچو وهونکو ماشینونو مالکان وای چې د پولیستر راتللو سره یې روزګار کم شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د منګوري د بلستون مارکیټ ته ورغلی او په دې اړه ریپورت جوړ کړی چې د یو دکاندار پر غږ پیلېږي.
په دې کې زمونږ سره جی رضایی چې د ارزان 1200 روپو پورې د سنگل او سنگل کې بیا ښه کوالټي چې د 4500 روپو پورې ده.
دا د سلویخ کلن شانواز غږ دی. شانواز تر 13 کالو راسي د منګوري د ټکو په مارکیټ کې د خپلې کارخانې بلستنې خرڅوي.
داسې ډبل بیډ چې کومه ده هغه د 2000 نواله د 6,500 روپو پورې زمونږ سره رسایي ډبل بیډ دی.
شانواز وای چې شپک اتکا لوړندې به د مالوچو برستنې خرڅولې ولی اوس د مصنوعي مالوچو پولیستر برستنې خرڅيږي.
مخکې د مالوچو کار او وسته د پولیستر چې کله راوتی دي نو زیات تر خلک ټول چې دی هغه پولیستر خوښيږي او د پولیسترو چې کله ډیمانډ ډیر شوی دی یقین وکړه موږ مال پوره کولم نشو. دونه ډیمانډ دی ځکه چې دا پولیستر چې دی ډیر زیات ګرم ومي. زمونږ سره تقریبا 20-22 کسان په کارخانه کې کار کوي. دسې زمونږ سره دلته په دکان کې 7-8 کسان کار کوي او یقین وکړه چې لکه پاغې کې موږ مال پوره کولای نشو. جی
ټټکو مارکیټ سره نږدې مالک په مشین وهلو کاریګر اکبر علي وای چې د پولیسټر راتلو سره روزګار کم شوی. اوس صرف تولیانی او بالختونه جوړوي.
مخکې کار ډیر وسل شپږ شلو تولیانی به وري اوس دغه 30-40 تولیانی وو او په دې من خپل گزاره کو دا صرف مارج کار کې صرف دغه تولې پاتې نو بلاستین چټوله پولیسټر نه جوړیږي. د پولیسټر په کار موته منی د ماری من اثر پریوته ده او تولې ته صرف بالخ ډکو ماری چان نه دغه تولې ډکو تي.
د منګوري د ټکو په مارکیټ کې صدیر شونه زیات د بلستونو جوړونکو کاروباریان دي. مارکیټ کې بلستنې اغستون کې عمران خان وای چې لری پروتوسی مت بلستنې تولایانې بالختونه وړي.
کمزم اپر سواد ته خاص کر بهرین کلام شیا مټی دا بر علاقه چې کم دي دا غسر ټوتر هغه جګلوټ گلګي دا پورې دا کړه دې ساید نه جګم دې سپلې نه کېږي، نو مونږ هم کوشش کوو چې دلته ګرا شو، ریټ هم دلته ښایي او کوالټي یعنې مختلف قسمې مونږ دلته سودا کوو. پولیسټر سپکي او ګرمې ډېرې، نو دغه غټ اډوانټیج دغه دی چې خلک دې په دې توجه ورکوي چې لکه یو سپکي او یو لکه دغه ګرم ډېرې. نو زموږ د علاقې د یک چیز د نورو علاقو په نسبت سی وای، نو زیات تر لږه مونږ کوشش کوو چې دا واخلو.
د برستنو کاروبار کوونکي وایي چې د اګست په میاشت کې سیلاب سره د برستنو طلب نور هم زیات شوی. د خیر خیګړې تنظیمونه هم دوی نه د توک په حساب د سیلاب ځپلو لپاره برستنې او تولایانې اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د میرعلي په نورک سیمه کې د پوځ پر یو ګاډي ځانمرګي برید شوی چې پکې شپږ پوځیان ژوبل شوي دي. د سیمې پوځي او پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون ماښام د میرعلي په نورک سیمه کې یو ځانمرګي بریدګر د پوځي ګاډي سره ځان والوزو او شپږ پوځیان یې ژوبل کړل. تر اوسه دغه پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون د نومبر په لسمه د پنجاب د وزیر آباد نه د اسلام آباد په لور خپل لاریون پیل کړی دی. عمران خان د نومبر په سمه په لاهور کې د خپل کور نه د لانګ مارچ کډونوالو ته په یو ویډیویي پیغام کې ویل چې ګوند یې د وزیر آباد له هغې سیمې څخه خپل لاریون بیا پیلوي چېرته چې د ده په قافله ډزې شوې وي. او د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر پرون په پېښور کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې د وفاق لخوا د مالي بقایجاتو نه ملاوېدو له وجې صوبا د مالي بحران سره مخ شوې ده. تیمور سلیم جګړه پر دغه وخت وویل چې وفاق ته یې د بجلۍ د خالص ګټې، د قبایلي ضلعو د بجټ او په NFC اوارډ کې یو سل لس ارب روپۍ جمع شوي دي. او اوس هم راځو د مشال ریډیو اونیزې کلتوري او ادبي خپرونې ته، مشال راډیوي مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه. دا ونې په خبرونه کې د ویزوانې او بااستعداد شاعر او لیکوالې ملالې کلیوال سره د غې پر ادبي ژوند او هلو ځلو خبرې کوو. نوموړي د افغانستان له پلازمېنې کابل را سره ملګری شوې ده. ملاله جانې، ستړي مشه او خبرونه کې درته هرکلی وایو.
خیر است، ډېره مننه کوم. سلامونه تاسو ته او د مشال ریډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ.
مننه، ژوندی اوسئ. ولې د ځان ته کلیواله تخلص غوره کړې؟
د دې سبب دا ده چې زما دا یو خو ماشومتوب په کلي کې تیر شوی ده، او بل زه دا د کلیوال ژوند سره ډېره مینه لرم، د کلي ښایستونو سره، د کلي ښکلاګانو سره. نو همدا دلیل ده چې ما کلیواله تخلص وټاکم.
صحیح. کله مو کوم یو ده؟
کله مو د میدان وردګو ولایت کې ده.
صحیح. او په کابل کې هسته نو حتمان په لوړو زده کړو بوخت هسته. د خپل لوړو زده کړو په اړه اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
اوهو، په لانو د کابل ولایت کې ژوند کوم. د کابل په هنتون پښتو ادبیاتو ته څلورم ټولګي زده کړی ما.
صحیح. نو درت وای چې ملالی کلیوال چې یو څوک څنګه پوئږي چې د شاعرۍ هنر ور سره مل دی؟ ځکه ما د ډیرو شاعرانو سره چې خبرې کړې دي، مرکې مو کړې دي، وای د وړکوالو نه داسې پوهېدل چې یو وخت به دوی شعر پنځول شي. تاسو سره هم دغسې شوي دي؟ سړي سره څه احساس وي له وړکوالي نه چې بیا وروسته ګینې دی د شاعرۍ میدان ته راتلی شي او شعر پنځول شي؟
بالکل، تر ډېره بریده به دا خبره حقیقت ولري، ځکه چې زه خپل هم وړکۍ وم. زما ټول سر و کار به له کتابونو سره و. په هر څه کې به مې فکر کاوه، دغه منظرې هر شي ته به مې په یو بل نظر باندې کتل. د ګلونو بڼ ته هر څوک ځي، خو هغه څوک ډېر خوند ترې اخلي چې هغه شاعر وي. نو ما هم وړکوالي څخه له شعر و شاعرۍ سره مینه وه، او زه ما به په کور کې به چې مجلې وي د شاعرانو ټول دي به وي، همېشه به مې در اخیستلې، او په فارغ وخت کې به مې ځان پرې مصروفاوه، او دا به مې بار بار ویلې. دغو بیتونو به ډېر خوند راکوه، یو کتاب به مې بار بار ویلې. نو همدا علت شو چې زما له ورځ په ورځ له شعر و شاعرۍ سره مینه پراخېدله، تر دې حده چې زه خپله په شعر لیکلو باندې پیل وکړم.
صحیح. تاسو چې کابل پوهنتون ته لاړې د شعر په لیکلو مو پیل وکړ، که تر هغې وړاندې مو دا ګام اخیستی و؟
کله بچی په مکتب کې ماتم ټولګي نه هم ټولګي کې نو موږ به د سټیج په سر ترانه ویل بیا به کوم وخت چې د مور ورځ وه د ښوونکي ورځ به وه بیا به نو دلته ما پردي شعرونه نه ویل ما به بیا خپل شعر لیکه بیا به مې هلته ویل خو بیا هم ډېره توجه به مې نه ورته کوله درسونه به مې ویلې سن مې مالته ډېر کوچنی و خو بیا کله چې د کابل پوهنتون پښتو ادبیاتو ته کامیابه شوم بیا مې هلته لیکل شروع کړل بیا به مې ډېر شعرونه لیکل
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته ورتګ مو انتخاب و که مجبوري وه
دا مې انتخاب و لاوله مې همدا ټاکنه وه ډېره زیاته مینه مې ورسره درلوده خو له نیکه مرغه چې زه کامیابه شولم او په ډېره مینه باندې لولم تر دې دمه پورې
صحیح د کورنۍ تشویق در سره څومره مال
نه کورنۍ تشویق هم ښه ده په یوه اندازه باندې مال ده د کورنۍ تر څنګ ډېره چا کولی یم ملګرو استادانو ډېره کولی یم
صحیح کابل پوهنتون ته چې تاسو لاړئ ستاسو د شعر په لاس لولو کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي څومره رول لوبولی
کله چې زه کابل پوهنتون ته لاړم هلته ډېر اچانک پېژندلم خو بیا هم موږ به خپلو منځو کې ټولګیوالو به مو شاعري نیولې خپلو همدا صنف کې به مو شعرونه ویل خپله به مو شعرونه ویل خو بیا په دې وروستیو وختونو کې د کابل پوهنتون استادانو ډېره هڅه وکړله ډېر پیاوړي ګامونه یې پورته کړل چې موږ ته یې د زرین ادبي بهیر په نامه باندې بهیر رامنځته کړ چې هلته زه ما شعرونه وویل ډېره مشهور سم ډېره مینوال مې پیدا کړل ډېره وهڅېدم د استادانو له لوري نو زه خپله په ځان باندې مې ډېر باور پیدا کړ چې ولا زه کولی شم چې زه ښه شاعره جوړ سم ښه شعر ولیکم ډېره زیاته یې تشویق کړم زموږ د تشویق په پاره باندې غونډې ونیولې نو ډېره هڅه یې کړې ده آباد دې وي
زرین ادبي بهیر په اړه که راته معلومات راکړې څومره غونډې مو تر اوسه کړې دي
تر اوسه مو تقریبا پنځلس
معلومات ورکه ما د نارینه په بهیرونو کې برخه اغستې ز پخپله د افغان ادبي بهیر غړی وم او الته مې لیدلی چې نقد کیږي روسته بیا مشاعره وی گزارش اورول کیږي په زرین ادبي بهیر کې تاسو هر اونۍ چراټولېږي سلره
بالکل زمونږ بهیرم درې برخې لري چې لومړۍ برخه کې راپور لیکل کېږي پر راپور باندې نه کېږي دویمه برخه کې بیا کره کتنه کېږي چې یا یوه اونۍ نظم وړاندې کېږي او بله اونۍ نثر وړاندې کېږي په هغه باندې پراخه کتنه او ادبي بحثونه کېږي او په وروستۍ برخه کې بیا مشاعره کېږي
صحیح
او په پای کې د راتلونکي اونۍ لپاره اجنډا ټاکل کېږي
کسان معلوم دي چې سټیج به څوک چلوي گزارش به څوک لیکي او نقد به څوک سوړاندې کوي یا کره کتنه به څوک کوي کنه دا بدلیږي را بدلیږي دا کسان
داسې چې ډېری محصلین علاقه لري چې هر څوک سټیج وي چلوي یا څوک راپور ولیکي ښه استعدادونه دي نو د هغه په خاطر باندې دوه اونۍ یو نفر سټیج چلوي او بل نفر راپور لیکي یو نفر په لنډه کې نظم ملي کره کتنه کېږي بیا دا نفرون همدغسې را بدلېږي
او دا خالصه د ښځینه او ادبي بهیر دی نارینه پکې ګډون نشي کولی استادان خو به ستاسو نارینه یې هغې خو به راضي کن
دا خالصه د ښځینه او د نجونو ادبي بهیر ده زمونږ هغه استادان چې په موږ باندې سات لري هغه پکې ګډون کوي
صحیح تر اوسه تاسو ویلې چې ډېرې غونډې مو کړې دي نو فرق پکې راغلی دی مثلا تاسو وینئ چې تاسو خو اول نه یو نوم لاره تاسو په ادب کې کار کړو شعرونه مو لیکلي وو خو نور نجونې چې په اول ځل په زرین ادبي بهیر کې ورته موقع پیدا شو چې په سټیج ودرېږي خبرې وکړي لنډه قصه نقد وړاندې کړي شعر په مشاعره کې واوري د هغوی هنر لا ځلېدلی دی دا فرق محسوسېږي که نه لا دومره دا ډېره زر خبره ده په دې باندې سړی باید وروسته خبر وکړي
او بالکل اول کې موږ ته نه معلومېده چې دومره غوړېدلي استعدادونه به اوسېږي په دې پانځۍ کې خو اول کې دومره یعنې جرات نه شوی کولی خو وروسته وروسته د دغو غونډو په دوام کې ډېرې نجونې هڅېدلې دي چې هغه خپل احساسات ولیکي انعکاس وکړي د ټولنې نو ډېر زیات پرمختګ یې کړی دی لا غوړېدلي دي ډیر بدلونونه پکې راغلي دي. اوس مونږ ته پته لګېدلی ده چې زمونږ نجونې څومره پیاوړي دي په هره برخه کې، څومره د لیک استعداد لري، څومره په نثر لیکنه کې څومره پیاوړي دي. نو دا ثابته شوله چې دوی ډېرې زیاتې
ملالی کلیواله مننه از ما سره نورې پښتنې مشتا وريدونکو تاسو مشال رډوی مجلې ته غوږی نن دا ونی را سره ملالی کلیواله ملمنه ده د کابل پونتون ماسله ده شیر لیکي او یو شیر به تی وورو بیا به تی زنورې پښتنې وکم د خبرونې په دې برخه کې څنګه وريدونکو ته ساور اول شي
یو غزل به تاسو ته وورو ما
ارشاد
غزل لسی چې نازک بدن می پر وطن بلولمبو خوړو نازک بدن می پر وطن بلو لمبو خوړو انسانیت هم د انسان د هوس په خوړو لکه مجرمه په خپل کور کې زنداني اوسېګم سپی غلطو برانا څلورو دیوالو خوړو بیا دې پسترګو کې راوړي دني شي رنگونه زما خماره تفایستی پنی شو خوړو زما لحاله خبر یزما بی غور یارا سپوږمۍ ویتیږي خو ما خوب په شوګیرو خوړو کلیوالې خود آزار دلیونۍ شو آخر څه زلمی توب یې ته پر هر په غوړېدو خوړو
ډېر ښکلی شعر دی او خوند یې وکړو. زموږ اوریدونکو به دا غزل اوریدلی وي. زیاتره غزلیزه شاعري مو کړې ده که نظمونه مو لیکلي؟
زه خپل له غزل سره ډېره زیاته مینه لرم او په دغه چوکاټ کې مې زیاتره شاعري کړې ده.
دا خو یو تراژیدی غونده شعر و کنه د وطن ناخوالې په کې انځور شوی. په پښتو شعر کې تاسو وینئ چې خزینه احساس کم بیانېږي د خزینه لخوا. تاسو څنګه په خپل شعر کې دغه احساس مو بیان کړی؟ کنه
خپل تر ډېره بریده مې هڅه کړې ده چې هغه چوکاټونه مات شي چې نجونې پر وړاندې لا اوس هم محدود دي، نشي کولی خپل احساس وړاندې کړي. خپله مې هڅه کړې ده احساس پاس مې وړاندې کړي دي. خپل احساسات او د نورو نجونو احساسات مې په شعر کې انعکاس کړي دي.
صحیح. او په پښتو شعر کې تاسو د میرمن ونډه څنګه ارزوئ؟
ته میرمن ونډه ماشاءالله په پراخه ده تر یو حده پورې، خو بیا هم په لرو پرتو سیمو کې همدارنګه په پښتني ټولنه کې بیا هم محدودیتونه شته، ځکه چې ځینې حاکم دودونه خپلو لورانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه د شعر ولیکي یا د دغسې فعالې واوسي یا هغه د بیا ټولنې ته وړاندې کړي. بیا هم محدودیتونه شته.
صحیح. او د وخت په تېرېدو سره دا کمیږي که نه مخ په زیاتېدو دی؟
تر اوسه خو چې موږ ګورو انشاءالله مخ په زیاتېدو ده. انشاءالله چې لا به استعدادونه وغوړېږي او ډېرې داسې استعدادونه به پیدا شي چې هغوی ښه استعدادونه لري، خلک به یې وپېژني، ډېرې مشهورې تېرې به په آینده کې جوړې شي له پښتنو نجونو.
د همداسې ورځې په هیله. ستاسو په شان باسواده نجونې خو کتابونه ولیکي، مخې ته راشي، په میډیا کې راشي، کلیوالې پیغلې په شفاهي ادبیاتو کې د ټپو او کاکړیو غاړو په جوړولو کې نوم لري. تاسې ویل کېږي تاسو په خپله د ادبیاتو محصله یې تاسو، او تاسو به لوستي وي چې زیاتره دغه ادب چې دی د نجونو لخوا، د پیغلو لخوا، د میرمنو لخوا په شفاهي ډول باندې تخلیق شوی دی. فکر کوي اوس هم په کلیوالو سیمو کې نوي ټپې او نوي کاکړۍ یا داسې ادب تخلیقیږي؟
بالکل، په کلیوالو سیمو کې اوس هم دغه ولسي ادبیات ژوندي ساتل شوي دي او نور هم همدغسې نوی نوی چپی را مست کیږي کاکړې یو او په ډیر لوړه کچه یعنی ډیر خېست زادو سره دی دغه چپی وای نن دې چپی یاد دی او کاکړې سندرې خاني سندرې وسنې سندرې په محفلونو کې په ودو کې په کوژو کې د کلیواله پیغلې وای ډیر دغه هغه تر اوسه ژوندۍ ساتل شوی دی په فولکلور.
تاسو فکر کوئ چې د فولکلوري ادبیاتو د راټولولو اړتیا لیدل کیږي او څوک باید وي چې کلو ته لاړ شي دا غونجونو سره کینی خاص کر چې تاسو غوندې خزینه محصلینې کلو ته لاړ شي او هلته کینی او دغه ټپې راټولې کړي دغه غاړې راټولې کړي د دې ضرورت تاسو وینئ؟
او بالکل دا یو اړتیا ده چې دغه ټپې دغه پخوانۍ زړې سندرې دا باید ټولې خوندي وساتل شي. او د پښتو ادبیاتو څنګې هڅه کوي چې دغه محصلینو ته تیزیسونه ورکړي یا ورته مونوګرافونه ورکړي په دې برخه کې کار وکړي. انشاءالله دا کار به وشي.
زه به اوریدونکو ته یادونه وکړم چې تاسو د مشال ډیوی مجله اورئ. قربان محسن نجیب عامر یم. میلمنه مې ملاله کلیواله ده. دا د افغانستان د میدان وردګو د سیمې سره تړاو لري. په ادبی نړۍ کې خپل نوم پیدا کړی. په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو محصله ده. او کولای شئ یو شعر ته بل هم واوروئ د خپرونې په دې برخه کې؟
هو ولینه ولینه
ارشاد.
پام چې ډکله ارمانه لکه زړه یم پام چې ډکله ارمانه لکه زړه یم وخت ډېره د کمزوره د کاله یم چې مخې ته رڼاوي د ژوند لارې چې مخې ته رانا وی د ژوند لارې زه یې تا پسې شیندلې یم. اوبه یم د هوس او مینې کور او کلی نشي د هوس او مینې کور او کلی نشي لنډه دا چې نه مې ته یې نه دی ته یم راپام دې نه شي سوځمه تورېږم که راپام دې نه شي سوځمه تورېږم لکه ځوړنده تورې په کنارې یم زه د خپل ژوند د میوند کمپۍ ملاله د خپل ژوند د میوند کمپۍ ملاله زه اکثره شپې ویده پر کتابه یم
ډېر ښکلي انځورونه پکې وو او هغه انځورونه وو چې یوازې تاسو محسوس کړي وو. ما په اول ځل دغه انځورونه په یو شعر کې ولیدل او ډېر خوند یې وکړو.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه. ملاله کلیواله په افغانستان کې چې نوي تحولات راغله ډېرې ستاسو استادان به هم اړ شوي چې وطن پرېږدي نو یا ستاسو ملګری به وي د پوهنځی ملګری به وي یا همداسې ادیبانې شاعرانې چې به وي په کابل کې د هغوی له وطنه وتل تاسو څنګه بولئ؟ که دوی په وطن کې وای یو بهیر چې روان شوی و ابه لا نور غوړېدلی وای او نور استعدادونه به مخې ته راغلي وای کله چې دغسې هجرتونه کیږي نو هلته چې کوم کسان تاسو غوندې پاتې کیږي هغوی ناهیلي کیږي له دې سره؟
هو بالکل. کله چې په یو هیواد کې تحولات راځي او بیا دغسې استادان او قدرونه وطن پرېږدي نو خامخا خپل منفي اغېز پرې باسي په هر څه باندې په رسنیو باندې په ادب باندې په ټولو برخو کې نو منفي اغېز پرې باسي او انسان ناهیلی کیږي.
بیا هم یو څه رڼا خوشته ده چې تا د پوهنتون کې تاسو یاستئ او هلته زرین ادبي بهیر غوندې یوه دریسه پرانستل شوې چې تاسو کولی شئ هلته یو بل واورئ.
هو بالکل. لا هم هیلې نه دي پرې. موږ اوس هم پوهنتونونو ته ځو هلته غونډې نیسو او مشاعرې کوو. لا هم هیلې شته دي او انشاءالله چې موږ به راتلونکی به روښانه وي.
دا هیلی د خدای نه مړې کوي. په خوا بنجونو ته موقع نه و چې په مشاعرو کې برخه واخلي. زه خپله د بهیرونو غړی وم او ډېر کم به داسې په کال کې یوه غونډه یا دوه به داسې وي چې په هغې کې به موږ کومه خوره هم ولیدله چې را به شي او خپل شعر واوروي. نور به زیاتره نارینه شاعران به ناست و یو بل ته به شعرونه اورول بنډارونه به کول. اوس د ټولنیزو رسنیو دور دی. د ټولنیزو رسنیو د راتګ نه پس حالات څومره بدل شوي؟
بالکل. او تر اوس هم تر ډېره بریده پورې دا مخکې رښتیا هم په ډېرو بهیرونو کښې به کمې ښځې لیدل کېدلې ځکه چې پښتني رواجونه محدودیتونه حکم د دنیا دغه ډېر داسې استعدادونه مخه ډب کړي وو، یا چا نه غوښتل چې لورې لاړ شي په بهیرونو کې ګډون وکړي، هلته شعر واوري. ډېر کمې هغه نجونې به چې تللې هلته، هغوی به چې کورنۍ ازادي درلودل هغوی به بیا مشاعرو کې ګډون کاوه کینو. خو نور داسې نجونې شته چې هغوی شعرونه لیکي په خپل کور کې دي، کتابچونو کې کتابڅو کې لیکلي دي. خو کله چې دغه رسنۍ او دا سوشل میډیا د راغلل مانځته او بیا دا دته اوس تقریبا ډیری نجونې راسرسی لري، د خپل شعرونه په فیسبوک باندې خپروي او د دې له لارې شهرت ته رسیږي. نو ډېر هغې کړې ده، ډېر ښه مثبت تاثیر یې اچولی ده په دې نجونو په شعر او شاعرۍ باندې تر خلکو پورې رسولې ده.
صحیح. او د خوخي د شاعرانو پښتنه بدنه نه کوم، ځکه سړی به حیران شي چې اوس د چا نوم ورته واخلم او د چا به ناخلم. خو دا راته وایي چې څه ډول شعرونه مخوخيږي.
زما خپل د هغه شعر خوښیږي چې ښه لیکل شوی، مهمه نه ده چې دا یو ډېر هغه کس لیکل شوی شعر. داسې یو شاعر دی، داسې یو شاعر لیکلی دی چې هغه ډېر زده کړې نه کړی، هغه د کوم منصب چې ونه لري، خو بیا هم هغه دومره په دغه برخه کې بااستعداد دی، دومره ښه شعر لیکي که هغه تشپون هم وي چې ښه شعر یې لیکلی وي. یا ډېر یو کلیوال وي یا بزګر وي، خو ښه شعر یې لیکلی وي زما ډېر زیات خوښېږي. او زما هغه شعر ډېر خوښېږي چې پوه کې فکر انتقال شوی وي، صفه ډېره پکې وي، تصویرونه پکې ډېر وي، او بل د ژوند ډېر ورځني ژوند حالات پکې بیان شوي وي، او هغه ټول انسانانو تجربې کړي وي.
ښکلی انتخاب مو دی. او د خپل چاپ یا ناچاپ آثارو په اړه کراته یو څه معلومات راکړئ.
تر اوسه مې کوم کتاب نه ده چاپ شوی، خو ځینې شعرونه مې په مجلو یا یو رنګین کاروان په نامه یو کتاب په غورستان کې چاپ شوی ده، او داسې خپله ټولګه نه لرم او دومره بیړه هم نه ورته لرم. زه وایم چې وروسته د چاپ کوم، خو داسې یو څه دې ولیکم چې خلکو لپاره ډېر اهم وي او ډېرې خوښ شي.
صحیح. او د ادب په دنیا کې څه ارمانونه په زړه کې لرئ؟ څه وړاندې کول غواړئ؟ کوم بهیر ته رسیدل غواړئ؟
زه خپله د ادب په دنیا کې ډېرې هیلې لرم. دا هیلې لرم چې زه وکولای شم چې د ټولو پښتنو نجونو د غږ په خپل شعر کې انعکاس کړم، د هغوی ټول احساسات، د ژوند انځور، ناخوالې، دودونه، او دا هیله لرم چې زمونږ پښتو ادبیات ډېر زیات قوي شي، پښتو ژبې ته ډېر کار وشي او نړۍ سره سیال شي، او دا هیله لرم چې زمونږ په ژبه باندې نړیوال خبرې وکړي، زمونږ ژبه رسمي ژبه شي او د پښتو لپاره ډېر زیات کار وشي.
الله پاک دې ارمانونه پوره کړه. دا غي ورځې په هیله چې زمونږ ادب هم د نړۍ د ادب سره سیالي وکړي شي، او په پښتو خزینه ادیبانو کې یوې په دې وتوانېږي چې د ادبیاتو نړیواله جایزه وګټي، نوبل جایزه وګټي. ملالی کلیوال، ستاسو خبرې خوږې دي، خو زمونږ د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی. یو شعر راته بل واوروي او بیا به خدای پامان وکړو. سمه
ده. یو غزل ده، زما توخی پما کی چری وهی، زما توخی پما کی چری وهی، وخت خاموش حاضره د کلمه. ژوند خو می ټول له بدرنګي او ډک دی، ژوند خو می ټول له بدرنګي او ډک دی، نو ته که خری رخصته د کلمه. لری په کوم سترګو ګوري راته، لری په کوم سترګو ګوري راته، پرون دې هیر شو چی خفه د کلمه. لشنو کمر سر سر وهما، لشنو کمرو سره سر و همات، عشق د غره د سر ټپه دی کړمه. څنګه لپامه دی را وغورځېدم، څنګه لپامه دی را وغورځېدم، میدا میدا لکه شیشه دی کړمه. د ښار په هر سړي دی وپېژندم، د ښار په هر سړي دی وپېژندم، د ډېرو خلکو ننداره دی کړمه.
ډېر ښکلی شعر دی. ډېره زیاته مننه چې موږ سره مو په خبرونه کې برخه واخیسته.
ډېره زیاته مننه کوم تاسو نوم چې ماته مو په خپرونه کې وخت راکړ. آباد اوسئ، کور مو ودان.
درنو اوریدونکو، دا وه ځوانه شاعره او لیکواله ملاله کلیواله چې موږ ورسره د هغې د ژوند او کار په اړه خبرې وکړې. له همدې سره د خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. د الله په امان. دا مشال رادیو دا زموږ خپرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 14500، 15,500 او 15,880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
زوایم چې مونږ بیو مونږ بیو